چیرته داسې یو نظام په افغانستان کې رامنځته شي چې صرف یو دیش کسیز یا څلوېښت کسیزه شورا د علما او خبرګانو په هغه کې معیار متاسفانه معلوم نه وي، او هغوی ځان هیچ چا ته هم پړ ونه ګڼي، مسؤول ونه ګڼي چې جوابدي اوسي. په اصل کې هغه اسلامي اصل چې د جواب دی، د انتقاد دی، د مسؤلیت پذیری دی، د حسابدهي دی، هغه تر پوښتنې لاندې
دی. دلته وبخشي، دلته خو که چېرته په همدې برخه کې انتقاد وي، البته تر اوسه پورې خو لا دا قانون نه دی عملي شوی او یا پیل شوی. په ګاونډي ایران کې ورته قانون تقریبا نافذ ده، شورای خبرګان ټول واک لري.
یعنی تاسو څه فکر کوئ چې په ایران کې کوم نظام چې دی په رښتینی ډول سره هغه یو اسلامي نظام دی؟ په اسلام کې چې تاسو راشه د صحابه کرام خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم څو ګوري، هغه خپل ځان خپل خلکو ته جواب دی ګڼله. په ایران کې دا قوانین نمشته چې په جماعتو کې د سنیانو چې الته سنیان هم یو حقیقت دی لکه کیدی، مګر شته دی وګیا ته اجازه د خپل اذان نه لري چې وکی. یا تاسو فکر کوئ چې دا یو اسلامي اصل دی؟ دلته ځینی راځي چې وایي عالم او غیر عالم مساوی او برابر نه دی. ښه صحیح منم در سره، مګر مو چې وایي د قانون په وړاندې برابري، دا خو بیل شی دی. که یو عالم قتل وکی او یو څوک چې علم نه لري قتل وکی، قانون خو په دواړو باندې یو رقم تطبیق کیږي. آیا په اسلامي نړۍ کې داسې بل کوم ملک شته دی چې ښځې صرف د دې په خاطر باندې چې ښځې دي د تعلیم نه محروم شي او د کار نه محروم شي؟ تاسو فکر نه کوئ چې دا د دېش پسلنه کې چې د حکومت هغه اصلي چرخ ښځې کار کوونکي د دې بیکاري سره به فقر څومره نورم ډیر شي؟ هغه کورنۍ چې صرف سرپرست ښځینه دي هغوی به څه وخوري؟ هغه میندې چې خپل د کورنۍ ټول مسؤلیت سرپغه لري او نفقه ورکوي هغه ته به څنګه شي؟ ګوري په اسلامي نړۍ کې په اسلامي قوانینو کې د فقر د منځه وړلو لپاره کار کیږي.
ځینې کسان په دې چې له طالبانو سره جوړ نه دي او له دوی سره مخالف دي، په دې کې شک کوي چې طالبان به شریعت نافذ کړي. او طالبانو ویلي دي چې د شریعت هغه برخه به د ظاهر شاه د اساسي قانون نه لري کوي چې له شریعت سره په ټکر کې دي. په دې برخه کې په کاناډا کې مشت سیاسی چارو د کتون کې مجید قرار نظر سره شریکو.
شریعت مفهوم به هر تفنید باندې فرق لري. اول خبر خدا ده چې په کوم شکل چې د کابینه جوړ کړی ده خپل غیر شرعي کابینه ده، ځکه چې په اسلام کې د مسلمان سره اصل دا دی چې تاسو امانت اهل ته سپاري. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. نو څنګه په دغه اول فیصله دې کې چې دا څوک ودی دغه په سلا باندې شریعت حاکمه یې امغه مرجع اصلا غیر شرعي ده. ټول دې شریعت کی تطبیق داوا سره د دې کوي د چې اتفاقی شکل دې شریعت تطبیق دی هغه نسته، او کوي هم د دې شکل چې کوم شکل دې تطبیق کوي دغه اتفاقی شکل نه دی، بلکې د نړۍ علما په کوم شکل چې موږ تاسو طالبان تجربه کړی او د دې شریعت تجربه کړی دی هغه وژن یا هغه شکل دی تطبیق شریعت نه په د نړۍ په بل کوم هېواد کې شته او نه په اسلامي تاریخ کې چېرته هم داسې دوره راغلې چې هغې کې ملایان حکومت و. مطلب نه دا دی چې په اسلام کې د طبقې د حاکمیت تصور نشته، بالخصوص د دیني طبقې د حاکمیت تصور دا نورو مذاهبو ورسوې تصور دی. په عیسویت کې پخوا په وسطي او سورو کې په عیسویت کې دا تصور و. په ځینو نورو ټولنو کې ښایي وي، اما اسلام کې دی په اسلام کې د طبقاتي حاکمیت تصور نشته. اسلامي تاریخ په ټول دور کې یو دور هم دې نه دی راغلی چې د ملایانو په نامه یوه طبقه راولاړ شوي هغوی د حکومت کوي. د دیني عالم کار او د دیني طالب کار چې دی دیني علم او دیني علم طلب دی او تاسو د حکومتداري چارې هغه د اهلیت په بنیاد باندې ویشل کېږي. د اکثر به د چاټامي سکتور کې دي، زراعت په بری زراعت سکتور کې دي، همدغه امانت اهل ته سپارل دي چې دا متاسفانه دوی په قاعده کې درخه کړی دی.
اخلي پارکسي د شاغلي قرار د دې خبرو په برخه کې چې په دین کې د طبقاتي حاکمیت تصور نشته، ستاسو نظر څه دی؟
زه فکر کوم دا یو عمومي نظر دی چې قرار صاحب ورکړ. دې نظر سره هیڅوک نشي کولای چې خپل مغایرت وخی. همدارنګه که چیرته ځینې خلک وایي چې ولا مونږ جهاد وکړو او د جهاد نه وروسته حاکمیت سیاسي قدرت مونږ حق دی،
دا غلطه فریضه ده، ځکه چې جهاد فرض دی او غفی سبیل الله دی، یعنی د خدای په لاره باندې دی. او کار و اهل تسپارل دا هم په اسلام کې هم په دین کې یو اصل دی، ځکه چې هغه یو امانت دی او ویل کېږي چې تاسو خپل خلکو ته هغه مسؤول کسانو ته په ښه ډول باندې باید یو کار اجرا شي او مغوی ته واقع.
دلته دا سوال مطرح کیږي له دغه اسلام له شرعي نظامه ولې بیلابیل تعبیرونه وشي په دې برخه کې که د پوهان صاحبي نظر واخلم؟
دا خبره خو سعیده علاته دا ده چې دا مسلمانان که په عمومي ډول سره راواخلو او مختلفو جغرافیو کې دوی ژوند کوي، د دوی د شرایطو د ژوند د تعلیم و تربیه سویه او بالاخره اجتماعي او فرهنګي تاثیرات چې دوی په کړنو کې لري دا سره تفاوت لري. او هغه څوک چې په قدرت باندې اوس په هغه نظامو د اسلامي هیوادو کې راغلي دي او هغوی قرار لري، هغه ګروپونه او دا ګروپونه چې افغانستان کې دا ګروپ مثلا په قدرت رسېدل دي سره تفاوت لري.
ښاغلی صاحب، دلته سوال دا دی، مثلا د ظاهر شاه په وخت کې حد نه جاری کیدو، طالبان ټینګار کوي چې حدود باید جاری شي، دغه اختلافات ولې باید رامنځته شي؟
فکر کوم چې د ظاهر شاه په وخت کې نسبی دغه سي او آرامي او امنیت په مملکت کې حاکم وو چې هیڅ چاته په هیڅ ګوښه د افغانستان کې ضرر نشو رسېدلی. مګر اوس د څو کلو کې چې
مونږ نو آیا له شرایطو سره سم باید قانون تطبیق شي؟ تاسو خو داسې خبره کوي.
نه، داسې نه ده. خبره دا ده چې هغه څوک چې حاکمیت لري، هغه څوک چې قدرت لري، هغه څه ډول په څه ډول باندې دا شریعت تطبیقوي او قانون تطبیقوي هغه فرق لري. د ظاهر شاه د وخت نه تطبیق د قانون، بیا چې د هغه مقابل کې کودتاګانې وسولې، بیا د شریعت د قوانینو تطبیق ډېر فرق درلودلی تر ننه پورې. نن هم د دې طالبانو چې نن په قدرت رسېدلي نظر شل کاله پخوا ته دریځې د قانون په مقابل کې او تطبیق د قانون په مقابل کې فرق لري.
مننه فرزی صاحب، که د خبرونه یو څو دقیقې پاتې دي، که ستاسو نظر واخلو چې څه باید وشي چې افغانان قانوني لارې تعقیب کړي او قانون په دې ټولنه کې تطبیق شي، څه وړاندیز کوي؟
زما وړاندیز دا دی، که چیرې غواړو چې قانون تطبیق شي یو قانونمند ټولنه ولرو، او دا سمه ده چې دغه تیر شوي قوانینو کې آخرنی قانون واخلو، دغه سره یعنی هغه تکمیل کو، هغه د شرایط د نظام او د نظام سره سم کو، او هغه یو اساسی قانون وګنو.
مننه فرزی صاحب. اخلی پارکسی فرزی صاحب د موضوع ته اشاره وکړه چې د قانونو قوانینو په سر باندې نور قوانین باید تعدیل شي، یعنی په یو شکل. تاسو اوږده موده په شورا کې وای، په ملي شورا کې هلته هم ډیر قوانین نافذ شول، وړاندې شول، څه فکر کوئ چې له هغو هم باید استفاده وشي که څرنګه؟
هغه قوانین د اصول پر اساس ټول مریول اجرا دی. غواړم دی بل خبرم تاسو ته وایم چې دغه اوسنۍ قانون په هغه کې هم په لیکنه او تدقیق کې هم ما برخه درلوده، او دا کوم دوستان چې وایي پاغه کې کچیرته کوم شیان د شریعت پر خلافی، هلته د شریعت پر خلافی چای نشته. کچیرته دوی وایي چې په اومه ماده کې احترام د کنوانسیون د حقوق بشر ته اشاره کوي، تاسو رعایت احترام او د دې دواړو په مابین کې ډیر تفاوت شته. احترام په معنا د درناوی دی، رعایت په معنا د تطبیق دی، یعنی تاسو عملی کوي، پلی کوي. په هغه قانون کې یوازنی شی چې زه فکر کوم طالبان ته ډیر خوند نه ورکوي هغه دا دی چې د اوسنی اساسي قانون پر بنسټ باندې په افغانستان کې مونږ هم شیعه لرو او هم سنیان لرو. د فقه په اساس باندې چې مونږ لیکلي دي چې فقه شیعه چې هغه بیا جعفری فقه هم هدف دی، هغه په احوال شخصیه کې داخلو بیغی او شاید چې په عملی ډول باندې هغه ور باندې تطبیق کیږي، په دې باندې دوی خفه نشي چې مونږ په ټول شیانو کې هغه ته احوال شخصیه دی، یو چا خپل شخصي کار دی. نو زه فکر نه کوم چې په هغه کې دې شیان یا په هغه کې کوم موارد د افغانستان یا په نړۍ کې د اسلام د اساسات سره ټکر کې راځي. نو زما غوښتنه طالبان هم داده شایعات پسې مه ګرځي او ما غو پخوانی قانون ډیر ښه قانون دی، هغه کې د تعدیل کې چیرته تاسو غواړي یا چیرته کوم ابهام شته د غیل منځ وړلو لپاره یا اصلاح لپاره که چیرته غواړي کار وکړي مهرباني بسم الله، او که چیرته تاسو غواړي چې نوی قانون جوړ کړئ، نوی نظام جوړ کړئ، ټول هر څه د سره جوړ کړئ، دا افغانستان لپاره یو شاتګ دی.
له همدې وړاندې سره به خبرونه هم راټول کړو. اغلی بارکزی، له تاسو څخه مننه کوم. پوهان صاحب، له تاسو څخه، او فرزی صاحب، له تاسو څخه هم چې په خبرونه کې موږ برخه سره وخسته. تر بل خبرونه مو پخته سپارم.
زانو نتر قربان کو نور نورانو یا نور نورانو رازی چی جوڑا افغانستان کو نور نورانو زئی چی زانو نتر قربان کو نور نورانو یا نور نورانو رازی چی جوڑا افغانستان کو نور نورانو یا نور نورانو